په مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم سلامونه ومني. وخت شوه 2 بجې په دې غړي کې 2:19 خبرونه لرو. لومبه با تاسو د مشال ډیو موزه لووري او بیا له روستا ژوندۍ خبرونه سروي لرو چې مليح امزاده به تاسو ته په فیسبوک او ریډیو دواړو وړاندې کوي. خو تر هر څه مخکې ورجو فرخنده اسد ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر ضمانت منظور کړ. پولیس وایي د 400 د منډړي په پیښه کې دا یو زیات کسان نیولي دي او د ایران د اټومي موافقې د بیا بحالولو په اړه نړیوالې خبرې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون په ویانا کې پیل شوې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ. د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په کیس کې ضمانت منظور کړ. علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو په کومه کې چې پر نوموړي تور و چې د تیر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف وینا کړې وه. د نن د اوریدنې پر وخت علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډاپور د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي هم موجود ول. د سپریم کورټ د درې کسیز ججانو یو بنچ د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د نومبر په 26 نیټه لومړی اوریدنه کړې وه او د بلې هغې لپاره د نومبر 9 نیټه ټاکلې وه، خو بیا 13 ورځ دغه اوریدنه ونه شوه. د پاکستان سپریم کورټ نن د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په اوریدنه کې د دغه انتخاباتو په جماعتي بنیادونو د کولو د پېښور هایکورټ فیصله په خپل ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د نیټې د بدلولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت درخواست هم رد کړې دي. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې دا هم ویلي د انتخاباتو صوبایي کمیشن په دې اړه خپلې تیاریانې سرته رسولې دي او باید دغه انتخابات نور ونه ځنډول شي. د 400 ضلع د منډنی په پیخه کې د پولیسو تاڼۍ او چوکو د سوځولو په تور پولیسو له اویو څخه زیات کسان نیولي دي. د سیمې پولیسو په نیول شو کې د 150 نه د زیاتو کسانو خلاف اف آی آر هم درج شوی دي او د قران پاک د سوځولو په تور نیول شوی تن یې جیل ته لیږل دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته نن ویلي چې کومې چوکۍ د قهرجنو مظاهره کوونکو لخوا ډنګې شوی دي هغه ته پولیس بیرته تللی دي او شوی تاوانونو د اندازې لګولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه. دا له هغه وروسته دا چې د 400 ضلع د منډنی په حدود کې د تیر اتوار په ورځ ناوخته قهرېدلو مظاهره چانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه او شپږ چوکۍ وسوځولې چې په تاڼه کې د پولیسو په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف سوځولې دی. د قهرېدلو پلوګرو د تاوتریخوالي پر مهال د گرفتار کس ته ورسپارلو غوښتنه کوله خو پولیسو نه منله. پر دغه تن تور دی چې قرآن مجید یې سوځولې. دغه پیښې وروسته د 400 د پولیسو ویان سفیجان مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قرآن پاک سوځولو په تور نیول شوی تن په ظاهراً دماغي ناروغه یا په نشي روغ د ښکاري خو په دې اړه سوال به تر وخت وړاندې وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د 2015 کال د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو لپاره نړیوالې خبرې اترې له 15 میاشتې ځنډ وروسته پرون د نومبر په 9 په ویانا کې پیل شوې. دا مذاکرات د ایران او امریکا ترمنځ په غیر مستقیم ډول خبرې اترې دي، ځکه چې ایران د امریکا له استازو سره د مخامخ لیدو څخه انکار کړی. لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، دغه هیواد د اټومي موافقې په سر لومړنۍ خبرې دي. د ایران لخوا د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، چین او روس سره شوی تړون وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو چې په بدل کې پرې بندیزونه لری کړل شول. او بل خبردار چې پاکستان په لومړي ټیسټ میچ کې نن بنگلاديش ته په 8 وکټو سره ماتې ورکړه. په چټاګان کې د میچ په آخري ورځ پاکستان د 202 رنزونو هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ به دویم ټیسټ میچ د دسمبر په 14 وي. پاکستان د دې نه مخکې د 6 اوریزو لوبو درې سیالۍ ګټلې دي. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې فرخند اسد وړاندې کول او اوس هم درته نجیب عامر د مشال رادیو وی مجله وړاندې کوي. د اونۍ پکې په بلوچستان کې د کتابونو د نندارتونونو د پرانستل کېدو، جلال آباد کې د فرهنګیانو د اندېښنو په اړه مطالب ځای شوي، او همدارنګه د زما داغستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم اورېدلی شي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړې غونډې جوړوي، او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباد په راپور کې واورئ چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته ادبي بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خبرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي وو. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته هغه وایي چې تر اوسه په کومو کومو ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلي پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، په هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولې دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټال م د بلوچستان یا سویلي پښتونخوا نه بهر په درا زنده کې ولګاوه چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوئ، په دې اړه معلومات راکړئ. تر اوسه مو لکه کوم کوم کتابونه چاپ کړي د ځون نمونه کرا ته واخلئ.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي، هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار د ژباړلې افغان افغانستان، دا زمونږ چاپ دی. د تکتو کتاب کور لاغه ورسته په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلی دی، او ژباړنې نجیب منلی دی. بیا دغه وروسته سای کمال خان شعرانی دی، د داود مومن کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی. دغه وروسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی، پښتو ادب او تنقیدی اړخونه هغه مونږ چاپ کړی دی. بیا دغه وروسته د اوس هم د شهیم صاحب شهیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سلسی جدا شعری ټولګه د دام چاپ کړی دی. نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د دا علاقو کتابونه هم راوړو، او هغه په د باندې پستالونو کې خرڅوو.
درته وایي چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه ننداری او خرڅلاو ته یې ول؟
ادبي هم او هغه کې د سیاست په والا هم او د تاریخ په والا هم او شعری ټولګي هم وي، نثر هم او داسې د فلسفه په والا، خو په پښتو ژبه کې زیات وو، بالکل ادبی کتابونه هم وو.
کفیل قربان صاحب، ستاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري؟ اخلي
زما تجربه سوي دا امیر صاحب، دا په بازار کې چې زه ولا سټال ولګوم، دا خلک چې دا سې کتابونه وویني هغه په ځانګړي توګه پښتو کتابونه، اول دوی بیا داسې ورته رازغلي کنه، داسې خوند ورکي. نو دا پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډیر کم ملاویږي، په خاصه توګه د بر وطن خو وس دا ما چې دکان پرانیست پلورنځای دا درې کال کېږي په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دغه پلورنځای پرانیستلی ده. دغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمۍ کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلي پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولی دي. نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډیره مینه ورسره لري او خلک کتابونه وایي، په شوق یې وایي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. نو شوق یې ستا ورسره، یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کړي، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل.
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش وی چې کتابونه په پی ڈی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسې ورشي.
امیر صاحب، کیسه داسې ده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي او بیا خلکو سره پیسې هم نشته او بیا د جاب والا خلک دي، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي، نو سټوډنټس طبقه ده پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي. خوشوکیانې زیاتې بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به یې ترلاسه کړو او وی پلورو. داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي. دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیره سرمایه کې بنده کړې ده، 150,000 روپۍ. زه خپل ما ایم پیل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومانو ادبیات، نو دا کار ما په شوق روان کړی. ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ همنګ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې باغه کې اول جوبو، بیا کلاس فلاوا، بیا زیارت وو، بیا سنځاوي وو، کوټه وو، پشین وو، چمن وو، لورلای وو. ما درته ویلې چې دلته د پښتنو لس زلی دي، په هغه کې دو زلو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي او مخته مون بالکل خیال دی. مخته خیبر پښتونخوا ته ځم، خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي. په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بلو کتابو ډکې سوات، بنو، ډیای خان، لکی مروت، باجوړ، دیر، دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبا ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دی صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده او زمونږ کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی. نو چې افغانستان یې نه واخلي، دلته خو 1500 دانې نه وځي، نو موږ اوس زمون کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پیښورم تاسو ته کتابونه ننداري یا خرڅ ته پاره درلیږي کنه؟
هغه خو ما راوړي دي، ما له کابل او له کندهار او له جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه له ما سره پراته دي، لانه دي مې خرڅ کړي. هو، د هر ځای د ټولو چاپ زلارم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان صاحب پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي.
امیر صاحب، زه هر ځای دا خبره کوم، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده، هڅه به ورته کوو که څه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړې توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالي پښتونخوا یا مرکزه پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پیښور کې، خو دا مونږ چې څه کوو دا په خپل شوق او په خپلو پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو. نو دا زمونږ او ستاسو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو ژبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اورېدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه ووایي، ناولان کې ووایي، فیکشن، ادب، نثر شو، نظم شو او داسې کیسیز ادب شو. نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو او پښتو ته خدمت وکړي. دا په مونږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو وایو زده کو ویل ولو. مننه.
د کفیل قربان نه مو اوریدل چې تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ځوانان کتاب اخیستو ته هڅوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دې ولایت کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې زیاتوي. نورحال په دې راپور کې
سرل دی چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشاعرو هم محدودیتونه لګېدلي ول. خو بیا به هم په میاشت کې یوه نیمه ادبي غونډه او مشاعره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. ختیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو رئیسې په جلال آباد کې ونیزی غونډې مشاعرې د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې. د تیرو دریو میاشتو راهیسې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
په خوا چې په فرهنګي مسائل ټکن شي هلته د کورونا له وجې او د نامنیو له وجې بهیرونه بند و. مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کېږي یا ولت د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې حتی موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې عمله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بېلابېلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبي تربیت کې لویه ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبي ناستې کېدلې په جلال آباد کې نو هغه ادبي ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هره اونۍ به موږ ناستې کولې بېلابېلو استادانو د ادب په اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه را کول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوې دي کمرنګه څه شي بلکې په نشت باندې حساب. نو دا یو ستره زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنګ راوړي او په هماغه انداز باندې چې دی به خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو ترڅنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټی څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدلته ادبي غونډې مشاعرې یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نبادبانو پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله او د کوزي پښتونخوا نه بم ادیبان لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر ځورېږم او ځکه دا که خدای مکه داسې دوام وکړي دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یوه توره دوره وي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله. دلته به کره کتنه کېدی په شعر او نثر به خبرې کېدی. همدارنګه کتابونه چاپېدل او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کې هم د پخوا په پرتله بیخي کم شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې څو ادبي غونډو فعالیت کولو چې ځنو یې ونیزي ځنو یې 15 ورځنۍ او ځنو یې میاشتنۍ غونډې جوړولې او تر څنګ یې په بېلابېلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربیره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښار هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی ادبی غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
له افغانستان داغستان ته ورسو، د هغې سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زیږیدلی و او د 2003 کال د نومبر په درېمه وفات شو. د ده مورنۍ ژبه اوار وه او لیکلې په روسۍ ژبه هم کړې او د ده لیکنې د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې ژباړل شوي دي. زما داغستان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپلې مورنۍ ژبې اواري کې لیکلی، خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړه دلته وړاندې کوو چې پکې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې ښځې خیرې واورېدې چې بلې ته یې کولې، خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو، نو ما ته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکار وو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چا راته ویل چې هلته لرې، ډېره لرې، په یوه غرني کلي کې همداسې یوه ښځه اوسیږي چې په خیرو کولو کې په نږدې چم مالت کې څوک مقابله نشي کولی. ما چې دا خبره واورېده، نو د هغې ښځې د موندلو پسې ووتله. هغه د سپرلي یوه داسې ښایسته ورځ وه چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړی د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې ښځې دروازې ته ورسېدم، نو په ډېر هنر مې هغې سپین سرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي، او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تا له راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې نو غوسه شوه او راته وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه، ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي، ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي، الله دې وکړي چې ته له دې سفر راستنېږي نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي، الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې پکې تېرېدو پر مهال شپېلې ووهي، الله دې له خوشحالۍ لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم نو خندا به څنګه کوم، که په کور کې مړی پروت نه وي نو د ژړا څه فایده ده، چې نه د چا څه قصور وي نه یې زما بې عزتي کړې وي، نو زه یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم؟ ورک شه، د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ورته وویل ډېره مننه مهربانی ښځې. بیا یې له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول، دا ښځه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي، نو که هغه په رښتیا په قهر وي نو چې بیا به لاسره سره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي. بیا به دنیا ته معلومه شي چې زموږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی، او زموږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. د هر کلی بیلې بیلې خیرې وي، الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کېږي الله دې لاسونه او پښې فلج کړه، ته دې خپله جنازه روانه ووینې، خدای دې وکړي چې تکله ډوډۍ خورې نو د دواړو سترګو گاټي دې په تاله کې وغورځي کی. الله دې سترګې له غونډې په خکته را گذار کړه چې له تیګو سره وجنګیږي او په کومه کنده کې پریوځي. تا ته که څوک ډیره بده خیرا کوي نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکې دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل، الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي. بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ، خدای دې تاسو کړه داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه، دا خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي نو دوه توته ارزښت یې نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمه نه وي. نور بیا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
دباغ سبرے پس سے ترخا مت پس پښتنه په قامت ستره نه دی سده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نن سره په خبرونه کې له هالند نه حمیده صافی میلمنه ده. حمیده له تیرو څلورو کالو راهیسې په نیدرلینډ کې ژوند کوي او هلته خپل کاروبار چلوي. نن په خبرونه کې له حمیده سره خبرې کوو. تپوس کوو چې هغوی هلته څه کاروبار چلوي، څنګه ژوند کوي. نو دا ټول پروګرام موږ هغوی ته ځانګړی کړی دی. اوریدونکو تاسو ته به مو وایو چې تاسو په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستی شئ او که د میلمنې نه څه تپوسونه لرئ نو راسره یې شریکولی شئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو تر ټیلیفون شمیرې ولیکئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې سدا سي دي 00022001050 02050 03 05 او 00022001050. مونږ د وایبر شمیره هم لرو نو هغه باندې هم مونږ ته ټلیفون وکړي. د وایبر شمیره د ځان سره ولیکئ 00022003 05 05 05. د دې ترڅنګ تاسو په اسکایپ مو سره تماس نیولی شئ. د اسکایپ پته مو ده مشال رادیو او هغه مونږ داسې لیکو MASHAALRADIO. نو اوریدونکو له ژمنې سره سم اوس وخت راغلی دی چې د حمیده صافی سره خبرې وکړو. راسره په لاین دا ملګرې شوې ده. ورته ستړې مشه وایو. سلامونه حمیده.
مننه ملیحه جانې. ول خو د مشال اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. نونی جهلې د مشال ډېره مننه چې مقام راکړه د خبرو د کولو.
وعلیکم السلام. ډېره مننه. مونږ د ستاسو نه کوو چې ستاسو ډېر مصروفه ژوند دی. هلته خپل کار کاروبار کوي. کورنۍ هم د خدای باوجود تاسو مونږ له وخت راکړو نو خوشحاله یو چې مونږ سره خبرې کوي.
مننه زوم. خوشاله یم تاسو سره یم.
خانو اوریدونکي با تپوس کل غواړي سوچ پکې چې حمیده خو رسوکتا. نو د خپل ځان په اړه لږ راته وایي. حمیده صافی د کوم سیمې سره تعلق ساتي؟ تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ اولنې ژوند تاسو چې دی هغه چرته وکړ؟ ځکه چې څلور کال کېږي تاسو نیدرلینډ ته تللي. نو انه مخکې تاسو چرته ژوند کو او د خپل کور کلی په اړه راته وایي.
مننه ملي حجانې. زه خو حمیده صافی یم او زه په باجوړ کې پیدا شوې یم. او تعلیم خو زما دومره تعلیم نشته. ما په باجوړ کې د شپږم پورې سبق ویلې دي. او باجوړ کې هغه وخت د سکولونو چې کلسم بده مو ویل نو خپل نوم بده مو نشو لیکلی. نو به زه کراچۍ ته واده شم. کراچۍ کې مې وخت تیر کړی دی. او زه څلور کار لکېږي چې په خالین لراغلی نیدرلینډ لا او ستلته جون کو. نو خوشاله یم په خپل جون باندې.
ډیره خبره. نو حمیدی خوره تاسو ذکر وکړو چې تاسو شپږم پورې جون او بخې سبق تاسو په باجوړ کې د شپږم پورې وکړ. نو وجه سوا الت سکولونو کمی او کو تاسو د کورنۍ طرف نه پابندي وسو وجه چې تاسو تعلیم د شپږم پورې وکړل شو.
ملی حجانی په باجوړ کې خو زه فکر کوم ډېر زیاته سکولونه د سې دي چې په نش برابر دي او به د جینکو سکولونه خو بيخي نشته دي. او بل خبره دا ده چې کورنۍ په باندې نه تا ته پته ده چې زمونږ پښتانه په جینکو سبق نه وي. نو زه هم هغه وخت کې سکول ته لاما زمونږ نه ده خدای وبخې را به ویله کله بالت دي جینکو له لګ سمواد غونته کې ورکول وریږي به ورکول غوړي مړي به ورکول کنه. نو چې کله باغ ټیم پوره شو نو نیا به مو ویل ځای لا شي سکول ته کنه. نو هغه یو هفته به مخکې لاړو. کله به پکې څټکه مکه سبق ویلا او کله به چې دا غې د پاره اتلو چې مواد راکی غوړي مړي راکی کنه. نو د سې خاص په پابندۍ موږ هم چا سکول ته نه لیږلی او د جینکو د سې خاص تعلیم او سبق لپاره هم د سې سکولونه نشته چې سره دې د سې لاش یو خسته تعلیم دی وکړي.
نو هغه کمی تاسو محسوسوئ په خپل ژوند کې چې کنه؟
ډېر زیات کمی. ما له خو ډېر زیات ارمان راځي چې کاشکې چې داسې ښکلې تعلیم هم کړی وي او ښه پړه لیکه انسانان وي. نو ډېر زیات پښتنې جنکۍ هېڅ نه دي کمې. ډېرې تکړه جنکۍ مونږ او د سبق چې دی ویلې خو لکه ته صحیح په دواړو سترګو بنا انسان چې سبق دی نه ویلې خو بس اړون دی ما ته خو انسان اړون ښکاري چې نه سبق ویلې
خدای باوجود هم اوریدونکو ته به وایو چې که څه هم دوی شپږم پورې سبق ویلې دی خو بیا حمیدا ساپې چې دا هغه دومره وکول شو چې نن سبا په نیدرلینډ کې خپل تجارت کوي نو هغه کیسه راته وکړي هغه سفر څنګه ممکن شو پای کې تر ټولو زیات ملاتړ ستاسو چاو کو څنګه وکولی شو چې تاسو په نیدرلینډ کې په یو بل هیواد کې تاسو خپل تجارت پر مخ بوزئ.
ملیحه جانې کوزتا ته ویم دا خو به تاسو ته هم پاتې چې بل وطن ته یا بل هیواد ته سړی لاړ شي او ژبه او کلتور او رسم رواج د هر څه چې دا بدل وي. نو زه چې کله نیدرلینډ رالم ما ته هر څه داسې ښکاره کېدل چې لکه ما دا فکر کوو چې دا هېڅ زه نشم کولی. نو خلکو به چې خبرې کولې ما ته به داسې ښکاره کېده چې دا څه وي بالکل به زه نه پوهېدم. نو زه کله چې به اسکول ته روانه شوم ما لږ لږ شانه هالنډي ژبه زده کول شروع کړه.
ها هلته هالنډ کې کنه
او هالنډ کې چې اسکول ته روانه شوم نو ما به لږ شان ژبه زده کړه. زه ډېر عدلته هم نه یم تللی یو کال زه د ژبې زده کوله دپاره اسکول ته لاړم.
ډېر ښه ډېر
بیا پکې کورونا راله نو هغه هم بیا داسې شو چې کله زه او کله مزه کله زه او کله مزه ته کې به دوه ورځې تلم درې ګینټې. نو ډېر کم ټیم و دا زما دپاره ځکه چې ما نه سبق هم نه ویل انګلیش مې هم نه ویسته. نو هالنډي ژبه مې پښتو ته ترجمه کولم صحیح جواب به نه راکو که نه هغې باندې به هم نه پوهېدم. ډېر زیات مشکلات و راته. نو اوس شکر دی هالنډي مې دومره سکلې چې خپل ضرورت پې ټپي کولی شم.
ډېر ښه ډېر ښه. لکه تقریبا تاسو وایه چې پوره زده ده. حمیدې خورې تاسو سره خبرې جاري ساتي او اوریدونکي ټلیفون کړی دی. دادې په فیسبوک هم دومره میسجونه دی بم لولو خو اول زو یو اوریدونکي ته ګورو چې چا ټلیفون کړی. سلامونه ستړی مشي.
وعلیکم السلام علی حجانه تا ته او د پښتنا خور ته په پښتنا مینا سلامونه وایم. حکمل پښتین د متحده عرب اماراتونه.
حکمل پښتین روره ډیر مننه چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړو په خبرونه کې تاسو یې ساخله او مننه ستاسو د خبرو نه ستاسو پوس کول غواړي.
پښتنه خو مې دغه ده چې دوی چې یورپ ته تلله دی ډېر کم تعلیم اوس دی ته کرانې اجازت ورکړی دی او بل دی خو تعلیم کم دی دلته خو ټول تعلیم یافته خلک سیزي لکه دا غیرې یورپ شو خو ډېر زبردست ماحول دی لکه دی چې دره تعلیم کم دی دوی ته څه مشکلات شته په ژبه شي او یا په تعلیم کمی په وجه باندې څه مشکلات دي ته لکه.
ډېر ښه تپوس دی. ډېره مننه حکمل پښتین وروره چې تاسو تپوس کو جواب به خپل حمیده خورې درکی. جی حمیده دوی تپوس کوي چې تاسو ته څه مشکل و او دوی وایي چې څنګه تاسو کړل شو او د پابندیانو هم دوی آی طرف ته اشاره کړنو د کورنۍ د ملاتړ ذکر به مو کې تاسو
مننه. د کورنۍ د ملاتړ ما ځکه تاسو ته ما سره هېچا ملاتړ نه دی کړی او لکه دا کار خو ما په کراچۍ کې هم کولی شو که نه. زه خو یو کورنۍ ښځه یم مور ما د کور کارونه مې کول بالکل هېڅ د باراني کارونه مې نه دي کړی. نو زه چې دلته رالم ما ته ډېر زیات داسې مشکلاتو څنګه چې د ورور وویله چې زما خو د تعلیم کمی دی نو زه څنګه کولی شم دومره غټ کاروبار شروع کړم یا ژبه کې مسلې که نه. نو ما اوس لږ دلته هغه ژبه زده کړه لغونته کې ما خپل کاروبار شروع کړی دی. نو هغه کاروبار دپاره به هم تا ته دومره ژبه په کار وي چې ته پکې خپلې خبرې کولی شي خپل ګیراک مخې ته بوتلی شي. نو ما خو نه ژبه زده کړې ده او ما سره په دې کې خپل کور والا ډېره زیاته مرسته وکړه
صحیح.
خپل زوی می را سره مرسته ډېره وکړه.
خاصتاسو زوی تاسو سره مرسته وکړه. پای به هم تپوس کوو ستاسو د اولاد ستاسو د کور د ملګري دا ټول تپوسونه به دنه کوو. د دې مرستې به هم لږ تپوس کوو. تاسو یې زما ملاتړ چا نه دی کړی. تپوس کوو چې چا ستاسو ملاتړ کړی د زوی خو تاسو ذکر وکړو. یو اوریدونکي ته ورځو چې تاسو نه څه تپوس لري. ستړی مشي ورته وایو. سلامونه. ها فکر کوو چې دا غوی لاین شته دی. ښه موږ ورته په تمه یو. سلامونه ستړی مشې. په سروې فیسبوک لایف خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. څه پوښتنه لرئ تاسو؟
السلام علیکم علیہ جان تا تا استاد ملمیتا او داس د مشال دو همکاران او دونکو ته ډیر ډیر سلامونه دی ملیحا جان.
وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه رو رچ تاسو ټلیفون کو نوم مس دې کم زینم ټلیفون کړي او پختنم سره.
بالکل ملیحا جان زمانم بابر افتخار دی او د شمالي وزیرستان زما ستا سره فرست ټایم ټاکینګ کیږي. ایم ویری ګلیډ ملیحا جان.
ډیر مننه زه هم ډیر خوشاله شوم بابر رو ربیا هم ټلیفون کوي د ټلیفون دا رادیو چې د داساس په وړاندې د هر وخت تاسو کولی شئ پوښتنه سلره.
بالکل ملمانه مې دا کوشچن دی چې ملیحا جان زمونږ اکثره چې څومره پښتانه پښتنو کومې سیسټر دی هغه چې دا فارن کنټریز ته لاړې شي بیا کنه زمونږ ټولنې نه شاته ډېر ریسټرکشنز وي کنه چې دا خو پښتانه د فارن کنټری ته تللې ده هغه شاته د ټان خبره راشي کنه د پښتنو چې دا کومه خور ده د ټولنې طرف نه یا زمونږ هیواد طرف نه څه داسې ریسټرکشن خو نه و ځکه چې پښتنو خو دا بیا تا ته هافلینګ درکوي چې یاره ته یو پښتنه یې ته زشت سشت تازه ده کنه دا کوشچن مې دی ملي حاجانه.
صحیح صحیح ډیر ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کو بابر افتخار را او اوریدونکو تاسو میسجونه هم لولم هغه به هم رورو تاسو توایو بیا یو بل اوریدونکو ته زو بیا زو حمیدې صافه ته چې هغه یې جواب ورکړي. سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام انا ملي حاجانه زما مینا سلامونه منه په پښتنه مینا عمر وزیر هم د مال لخيستر از مک څخه.
ها عمر وزیر رو را د خيستر از مک نه تاسو ټلیفون کړی دی ست پوسټ لري تاسو
مختلې خوږی خورجان نه بدغه تاسو ولرو چې دوی چې کله یورپ ته تلا لکه هغه ټیم کې څومره مشکلات ورته دوی څنګه لاړه بیا چې دوی هلته ورسېد دوی خو تعلیم هم دومره نه و خلکو سره څنګه مثال اخوا دی خوای څنګه راغلل بیا دوی چې کله همداسې و چې کار روزګار یې ځان ته شروع کړو نو په دې باندې کال کرنا ته واچوي. نو مننه به ملیا جانې.
ډېره ډېره مننه عمر وزیر ور خپل به دوی نه ټول ته پوسو کو چې دوی څنګه کار روزګار پیل کړ. دغه زما هم ته پوسو نه و خدای تاسو هم ټلیفون وکړو حمیدې ته ورزو چې خپل تاسو ته پوسو نه جوابونه ورکړي. ډېره مننه عمر وزیر ور چې تاسو په خبرونه کې برخه واخلئ. زو حمیده تا جی حمیده خوره دا بابر افتخار او دا عمر وزیر رور دا پختنو جواب بسور کول غواړي.
نو د دې دورونو پختنې خدا دی چې دوی ویچې لکه ته څنګه ورسی دی او تعلیم دی نشته او څنګه دی کار شروع کو کنه دا شانه.
بالکل بالکل دوی د پابندیانو هم ذکر وکړو چې بیا بندیزونه یا تاسو څنګه وکړه کولی شو او هم دغه لکه تعلیم خو تاسو نو کړی دوی ټول هم دغه تاسو کې چې تاسو څه مشکل او د کاروبار د پیل پاړه تاسو چې تاسو څنګه سٹارټ کو څنګه پیل کو.
ګوره پابندې نه خدا سي دي ما تاسو مخکې ویل چې زه په کراچۍ کې ما جون کړې دي ما دا پخلی چې دی ما په کراچۍ کې کوو خو زه کراچۍ کې کورنۍ خزه او ما ماته اجازه نه پابندې نه وینم ما هیڅ نه کولای شو چې زه یو کار وکم یا پیسې وګټم یا خپل ماشومان په وساتم. ان چې زه کله زما کوروالا نیدرلند لراله نو هغه پسې له موږ یو کال وروسته زه او بچی میرالو نو چې رالو ما دلته جبې زکله اوس مې خپل کاروبار شروع کړ. کاروبار مې څنګه شروع کړل چې ما ته د خپل کوروالا نه دا پابندي نه و چې زه دې یا کار ونه کوم یا دې بار ته وزم او یا دې بازار ته لاړ شم دا هیڅ پابندي په ما باندې نه و.
صحیح صحیح.
نو ما فکر وکړ چې ما ته یو کار کول دی باید زه یو او خپل د جون ملګری سره لاس واچوم ما لاس سره یو کوم چې دواړه په شریکه کور وساتو.
نو
ما کاروبار شروع.
تاسو چې تاسو ته هیڅ مشکل نه و تاسو د جون ملګری او د کورنۍ ملاتړ تاسو سره حمیدې خورې لیک اوریدونکو ته خو وضاحت پوکو چې تاسو دا کاروبار څه دی تاسو څنګه دا کیټرینګ بزنس چې مونږ وایو دا څه ته وي او تاسو غالبا څه ویب سایټ هم دی نو څه کار تاسو کوي او څنګه کوي.
ما خپل ریسټورانت جوړ کړل دی کیټرینګ ځکه څنګه چې تا ویلا دا زما آنلاین ویب شاپ دی. دا د دې ریسټورانت نه چې خلک راځي د نه پکې کینې او ډوډۍ خوري پکې نو زما ټول آنلاین دی د انډین او پاکستانی خوراکونه ز جوړوم هغه خرڅوم. زما سره خپل زما په مینو کارت کې چې د شپې ته قسمه خوراکونه دي
زبردست
دي کې ما سره په دې کې ما سره انډین او پېښوري دی را سره پېښوري چرسین دی را سره او کړایان دی
ډېر
نو دا مختلف قسم دی را سره وو
ښه کړایان دی او انډین هم دی نو دا خو تاسو بلا خواړه په خوي دا هر څه تاسو یوازې کوي کو نه تاسو ما سره کسان هم دی نو هغه تاسو څنګه تربیت کړل او څو کسان در سره دی په دې کاروبار کې
ملحا ول خو چې مې کاروبار شروع کړ زه ډېره زیاته یېرېدم ما وې که دلته خو ډېر رېستورانتان دي ما نه به په کې څوک واخلي که وانخلي که نه نو ما چې کله کاروبار شروع کړ ورو ورو اوله یو کوټې ویبسایټ وغې کې مې کار شروع کړ هغې کې ما نه خلکو ډېر اخیستل او ښه ښه کمنټونه ریویو به راتللې زه پنځه ستوري به راکول نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم په هغې یو قسم له زه ډاډه شوم چې ډاډه شوم نو ما ځان له یو دکان ونیو په دکان کې زه اوس ما سره اووه کسان کار کوي نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم زه ډوډۍ یم پکې خرڅوم
ډېر ښه
بریانۍ نه پکې
ډېر ښه دا تپوس په هم کوو چې بیا تاسو په یورپ کې یې نو هلته خلک کم قسمه خواړه خوښوي موږ سره نور اورېدونکي هم دي دا د بلا مسیجونه را روان دي او بیا دغه هم تپوسونه کوي خلک چې یورپ ته تاسو لاړې نو کاروبار څنګه تاسو شروع کوئ انجینیر رحمان داوړ هم دا تپوس کوي په دې نوره هم رڼا چې خو خورشید زدران ټلیفون کړی دی هغې ته وار ورکو چې څه تپوس کول غواړي سلامونه ستړي مشي زموږ آواز اوري تاسو ها فکر کو چې دا غوي د ټلیفون لاین کټ شو نو تاسو وی چې تاسو بریانیانه په خوي ډوډۍ دی او تاسو ته پنځه ستوري ملاو شو نو فیسبوک کې مول پاڼه جوړ کړه او کو څنګه اول م فیسبوک نه شروعات کو
نا اول می دلته یو ویب سایټ وغینه می شروعات وکغینه می شروع وکړه اول می د یو کس خوراک نه می شروع کړی دا اول می دی ما چې شروع کوله ما د یو کس خوراک کې هو د نظیر د ما ویل چې خدای خبر ما نه څوک اخلي کو نه اخلي دا خو ډیر زیات شپان پکې دي څنګه پښتو کې ویو ته شپتا کوکان پکې ډیر زیاتونه ما ویل ما نه بیا څوک لري نه چې ما کې خو دا غیب یو دانه خرڅ شنو پنځه دانې مې نور وکړه
خا
مال پنځه هغه سره مې تصویر مې فیوریت مې عمر سره لیکلی وو او ورځ مې عمر سره لیکلی وه
خا تاسو وایې
بیا پنځه
ډېر ښه حمیدې خوره په دې باندې نور هم خبرې کوو تاسو چې تاسو شپږ پنځه اشپزان ساتلي دي او ستاسو سره مرسته کوي خو خورشید زدران ورور بیا ټلیفون ملاو شوی دی هغې ته بیا ورځو چې څه تپوس لري سلامونه ستړي مشي
سلامونه ملحی تا ته استاد د مشال درانی میلمنې ته حمیدی صفی ته هیله ده تاسو رکرو غو جوړ سید کلی کې نښتی وي
ډیر ښه یو ډیر مننه نارو راچې تاسو هم ټلیفون کو څه ته پوس کوي تاسو
مننه کوروادن د خورکینه مې پښتنه وکم او پښتنه مې څه داسې ده چې په پښتنه ټولنه کې کا افغانستان دی کا کوزه پښتونخوا ده کله چې وخزه کارت مخه کوي هغه پسې د چم گاون ډیر خبرې وکنه چې مثال صافی داسې د سړیو کار کوي یا د باندې خار کې کار کوي کرنټ دې په سجيري خبرې کیږي آی حمیده خورکی چته زړماتې شوې ده او بل پښتنه مې سلن څه داسې ده چې د ژوند تر ټولو خندونکي خاطرات راته وي چې ډېرې خندلې
ها ډېره مننه خورشید زدران رو را ډېر خسته ته پوسونه تاسو کړل ورزو حمیده خورې ته او ته پوس کو چې حمیده خورې خلک خو خبرې کوي هغه وی کنه چې لوک کیا کوي ټول عمر چې دیم پدې کې تیر شي نو کله چې تاسو کار شروع کو چا داسې وی چې دا خو حمیده څه کوي اوس راځي او دا ودا کار کوي او کله زړه مات شوی دی او بیا دوی وی چې تاسو یو وخت خاطره چې تاسو ډېر خندلې
اول به دا ښه خاطره ویم اول چې ډېر مې خندلې دی او ډېره خوشاله ورځ چې ما تیر کړې ده هغه ورځ چې کله زه نیدلین تر راتلم
ډېر ښه ډېر ښه
دا په 2018 کې دغه یو ورځ په ما ډېره خوشاله تیر شوه دا ډېر مې خندلې دي او بل دا خاطرې به ما کم چې دا ورور ویل چې زما خويندې کار نشي کولای بارته نشي وته لري دې کو زه تاته یو خبره وکم نو دا هم زمنګ د پښتنو جنکو لپاره به موږ بد نصیبی ویو زکه تاته ویم چې زکه حالین ته راتلم او زمنګ ازما کور زما د جون ملګری زمانه یو نیم کال د منګ نه جدا و نو چې کله به منګ یو ځای شو په حالین کې ما یو کورنۍ تصویر وست او په خپل لوک 51 کې په انستګرام کې مې کې هوسته ان زما یو تر دې زمانه هغه وسه پوری پاره تصویر خپاره چې تا ولې د سی وکلاو د سی خلک نه کوي او ته یورپ ته لاړې نو وسته تصویر کړي نو ډېرې زیاتې مشکلات ډېر زیات تکلیفونه د پښتنو ښځو ته په کار نه دي چې دومره سختۍ زمونږ خلک وکړي په جنکو باندې جنې هم ده سړو په شان انسان دی سړونه لري ارمانونه لري نو هغه کله جنا کوله سپورت وشي نو هغه جون اوم بدلی دی شي چې سړیم په کور کې پیسې ګټي خزم ګټي نو هغه جون د خطيريږي غريبي په کور کې ختميږي دا بخه خبرې چې جنا کوله سپورت وشي.
ها او یو بل اوریدون کې د شفقت الله مروت هغه ته زو خو یو ته پوز لن لن جواب کوي راکه ها غترته چې تاسو خایې چې تاسو کاروبار دی تاسو خو جون دی نو سوي کنه دا غوی هغه سوچ بدل شوی دی کنه
هغه سوچ خو دغه هغه من خو خپل ما سره اوس هم خبرې نه کوي خو لکه خپل چاچی سره چې خبرې کوم نو کله کله غراته وی چې ما خو د کور نه کار کوو زه خو لکه بارت نه یم وتلې پسې اوس هم زما دکان زما د کور د لاندې دی او زما آنلاین بزنس دی او ما سره ډیر هغه خلک دي چې کوم هغه ډوډۍ چې خلکو کورونه توړي دي پښتو کې څه شي وای من هو ته دلته ډیلیوري سرویس اما کسان ما سره چې هغه د خلکو کورونو ته ډوډۍ وړي او زما رستوران ته د نسوک ناراضي
صحیح
او زه نو اوس زه په دې هم خوشاله ما خو ازمانه مې تر اوسه هم خپه دي ما سره خبرې نه کوي په دې نه
تاسو د مشکلاتو یادونه کوي خیر پای خو بنورم خبرې کو شفقت الله مروت رو را سره د ټلیفون په لاین دینو او بخې شفقت الله رو را لګ انتظار مو کو ستړي مشه درته وایو
خیر اوسې خوشاله اوسې ټولو مینوالو ته سلامونه احترامات زو وړاندې کوم
وعلیکم السلام څه تپوس لري تاسو
زه سعودي عربستان نه مستاس سره رابطه قائم کړې ده
ها ډیر ښه ډیر مننه
زه خورجان نه دا تپوس کوم چې تاسو دلته یورپ چې اوسېږئ د یورپ خلکو تاسو سره یو ویا سرنګ ده او تاسو چې دلته یورپ ته درومو لکه سرنګ چې سړی سعودي عرب ته درومي هلته سړی کفیلی نو دغه د سرنګ کفیل سیستم وی کا سرنګ دغه باندې
ډیر مننه شفقت الله مروت روره او ورزو حمیدې خو را تدوی وی چې الته د خلکو رویه ساسو سره څنګه ده او بیا دوی وی چې الته د تګ سره نظام دی لکه سعودي ته خو چې د کفیل او د کفالت غ نظامینو الته تاسو څنګه ویزا تر لاسه کړو لاړې او خپل ژوند کوي
ملیحا ما خو مخکې وویل چې زما د جون ملګری مخکې راغلی وو نو هغې په وجه منې مونږ بیا دلته رالو خو د خلکو د رویه چې د دا ډېره زیاته ښه ده او د نیدرلینډ خلک د ټولو دنیا په ملکونو کې د نیدرلینډ خلک چې دي دا ډېر زیات ښه خلک دي
ډېره ښه خبره
زه خو ډېره زیاته وګرځېدم زه د یورپ شپږ وو ملکونو ته لاړلم ما وګتل خو د نیدرلینډ د خلکو په شان خلک پکې ما ونه لیدل دا ډېر زیات زبردست خلک دي اخلاقي خلک دي او زمنګ سره زه خپل ډېر زیات ملګری لرم په نیدرلینډ کې ما خپل ملګروم ځنې د سیم مشورې راکلي چې ته دا کار کولای شي خو زه خو ډېر ریدم چې یو بزنس شروع کړې یو غټ قدم اخلي دا هم یو غټ ریسک دی چې ته یو خرچه وکې یا یو ځای
واخلي حمیدې خورې هغه تپوس خو پاتې شو د هغې به زه تپوس کول غواړم اوریدونکي به هم اوریدل غواړي د نیدرلینډ خلکو تاسو ذکر کوئ رویه هم خو څنګه د پښتنو خواړه افغاني خواړه چې تاسو وایې هندي خواړه هغه تاسو هغوی خوښي او څه پکې زیات خوښي
ډېر زیات زما زه چې کوم خواړه په خو دا ټول د دې و ډېر زیات خوښ دي خو دا چې د ځینې خلک په کې دا غوښه نه خوري دې ته موږ دلته فخیتارې شوی او پښتو کې ورته چې وي دا سبزي مبزي چې خوري او غوښه نه خوري نو د دې لپاره ما سره ډېر زیات خو نور خوراکونه دي سپیشل خوراکونه دي دي کې ما سره پالک پنیر دي پنیر ټکا مساله ده کوفته ملای ده د دې ډېر شی خوراکونه دي ما سره چې هغه د غوښه څوک نه خوري او صرف سبزي د غوښې لپاره سپیشل خوراکونه ما جوړ کړی دي
مونږ مرته وګړو دا
تا دې خدای را ولی تا مې پدا ټول خرم خوشاله پدې مې چې دا ریسیپی نې چې دې د زما خپل دي او دا ځلې ځنې دې خوراکونه چې دې هغه ما سپیشل لې یوټیوب نه یې کړی دي.
ها ډیر ښه ماشاالله سستا خپل لیاقت ته بیا په یوټیوب کې خو ما سرچشته نو ډیر ښه تاسو وایي چې خره سپیانه تاسو زده کړی دا دې په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي خبرې خوم ډیر کول غوښته خو وخت را سره کم پاتې شو په اخره کې به تاسو کول غواړو زمونږ ټول اوریدون کې چې دې آی ته بستاسو پیغام سوی پتی را پختنو خویند تا بتاسو سویل واره
ملخ جان زه خو پیغام ورکوم ټول سړو ته ورکوم او زمنګ مشران خزی چې دی غیلا زم چې زمنګ خلک چې دی لور دې د زوی برابر وګڼي د لور دې سپورټ او کې څنګه چې زوی له سپورټ کې سپورټ ته لیږي پیسونه اخلاص ای نو د سې دې لور لم ورکی لور او زوی دې برابر وګڼي زه دا یو پیغام ورکوم او مشران خو زلغه چې په منګه باندې کم زور کوي او وایي دوره نه بار موځي لوپټي په سر کوي او دا وګي او دا مکوي نو هغه زم زم ډیر زور دې ته نه کوي خځې دې د سړو برابرې وګڼل شي او خځه لږ سپورټ وشي خځه چې کار وکړي زموږ خلک خدام وي چې خځه کار کوي دا شرم دی برته دی نه وځي دا ډیره ماته بعد خبره ښکاري ځکه چې سړی کار کوي خځه دی هم وکړي نو کور غریبي به ختم شي ژوند به بدل شي ماحول به صحیح شي نو زما د سړو ته دغه پیغام دی
ډیر ښه او اورېدونکو امیده صاحب وایي چې خپل لوڼو باندې تعلیم وکړي پرېږده وي چې هغوی کارونه وکړي ځکه چې سره د کور غربت ختمیږي د یو غټې په زید وغټې شي او بیا کورنۍ خطرېګې سره ژوند کینو حمیدې خورې ډېره ډېره مننه مونږه د تاسو سره خبرو کې ډېر خوند واخستو او ولاد یو کړی چې تاسو دا کار روزګار نور هم کامیاب شي
مننه خوشاله اوسې
ډېره مننه کور مودان اوریدونکو دا و د نن لپاره سروې خبرونه چې له هالند نمو پکې حمیدا صاحب ملمنه کړې و غلطه د خوړو کاروبار لري د کیټرینګ تجارت کوي د کیټرینګ بزنس کوي او د هغه کار دی چې د دوی اشپزان پخلی تیاروي او بیا یې کور په کور خلکو ته رسوي نو موږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
فرهاد ورسر مینا کوم نو ایم دارو خبر اس بنا کوم ور د درخانه دا ډیر می خوخیږي دلتا یو جنې دا ډیر می خوخیږي صد گل وټ دا ډیر می خوخیږي دلتا یو جنې دا ډیر می خوخیږي گل گٹے گا ڈھیروں میں فقیر اس بنا خبر دا ڈیر میں فقیگی دلتا یو جن دا ڈیر میں فقیگی سد گل اٹھے دا ڈیر میں فقیگی دلتا یو جن دا ڈیر میں فقیگی سد گل اٹھے دا ڈیر میں فقیگی دلتا یو جن دا
طبیعت گل غوټی دا ډیر می خوخیږي
د مشال بلوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه